او په اروپای ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دوړو خو ترمنځ خبري وشوه، او سره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دوه لومړی پړاوونو بحث وشو. په دې غونډه کې د سربیا له پخوانی ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بل موضوع د سربیا مالی اداره و.
د بخنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتنه دي چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلن پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسیدو په تکل له دې هیواده تیریږي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمیر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخنه نړیوال سازمان له بلغاری چارواکو څخه وختي چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه دی وکړه چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوی، ډبل شوی، دزې پری شوی او لوټل شوی. د احمد پنوم یو وشکلن افغان د بخنه نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاری ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلند شو ټوپک ورته ونیو او پر مخې گزار ورکړ. احمد وایي چې پری وطن پر یو بل 250 کلن افغان سړی پسې ورغله او هغه ډیر بد واه. د هغه له پوسی او خلی وینې روان شوه. احمد وایي ټول هغه کسان چې له بلغاریا تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیدي د بلغاریا د پولیسو لخوا وهل شوی، ډبول شوی. د بخن نړیوال سازمان ویلي تیرو څو نه رئیس ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاری پولیسو د ناسم چلن په اړه ریپورتونه ورسیږي چې کډوال وهی، ډبوي، زوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. دا بخنی نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د یو ریپورت په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم تر رسیدي چې له دوی څخه ډیر د بلغاری پولیسو د ناوړه چلن له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کوي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخنی نړیوال سازمان ته ویلي ما د ډیرو په وجود نارغیدلې ټپونه، داغونه او سوځیدنې ولیدې. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نخې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوال ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل، ډبول، په زنځیرونو یې تړل، واشي سپي پسې خوشې کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلن یو ډول دی. کډوال پولیسو سره مخ کیږي، ډیر کله یې هغوی وهي، ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسکونه لیکلي ریپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډیری افغان او پاکستانی کډوال دوی ته رسیدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلن ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو لکه بلمري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دی لوګي کوي ډیر سخت. بس مردار بټي ګان دی ګوري لوګي
زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تی نه پاره
ما پروانه چې راځو ورجانا بیخې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستانو د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ګرو د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې لکه صفات او چټلې او د خپل کلی کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکواله هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابي زګنل کیږي، خای علت په هواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره تو روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خبريږي چې د نړۍ دوخه په زیاتې دوه او د شمالي قطب کنګلونه په شټکه سره په ویل کې دودي. همزول افغانستان چې اکثر خلک یې لنیسته او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تاودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دودې د لرګیو او غاز په پرتله ډېر هوا ککړوي. راځي لڅو ځوانان واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بیخي د حد نه زیات ده، نو عموما د واړه ماشومان چې بعد د ښوونځي نه ځي پلاستیکونه ټولوي، کاغذونه ټولوي، د دوکانو په مخ باندې د دې سوځولو نه، نو حتی داسې لوګی برابر چې د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کېږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي ډېره زیاته شوې، هم محیطي صورت تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت بدخوشنی د کلي اوسېدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر نه چې دی دا لوګی کوي ډېر سخت، بس داسې مردارې بټۍ ګانې دي ګورې لوګی خېزي پوسې هوا ټوله خو د زموږ کورو خواته راوړي. همامونه ټول بس هغه مردار ټرونه پکې واچي، ټول بس بوی کوي لوګی کوي، هغه خلک ټول مریضان دي.
صداقت الله تایم د کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کور ته ځو یو مریضۍ احساس کوو حتمن. په مې پر باندې چې راځو روزانه بېخي نه ښکاري کابل، د ګرد غبار دغه زیات لیدل کېږي.
زما نوم چې سمیع الله، د نور ولایت خو ښه دي چې غونه پکې سرسبزي شته، او په کابل کې د چاپیریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري، او زیاتره کورونه کې پلاستیکونه سوځي په بخاري کې چې نور ګاونډیان ترې په عذاب دي.
ملګرو د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي، خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي وګمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي. سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کېږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې د ډبرو سکاره سوځي د ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې د ستونزه ده. بلاخره مثلا د خښتو بټۍ موجودیت د ستونزه ده. دا ټول ولی هغه عمده علت د دې معلق ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 80% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي، او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړې دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنوون کړه، او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړې دي. کڅه هم کافی نه دي، خو اکثره د ننوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپل ننوایي او حمامونه دي غازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. کچیر چاتر اوس داسې نیوي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي ماګر روبرو شوه او اونا مجازات خاط شول.
دوستانو، ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یو لومړنی سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو سیدا په نامه دی پی ام 10 او پی ام 5 او پی ام 2.5 باندې دیږي. دا هغه ذرات دي چې ډیر وړي دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نسی کولای، رنگ نه لري، ولی معلق په هوا کې دي، او موږ انسانان د تنفس کوو او نور ژوندۍ موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د مصر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د درې زره کسان له منځه وړي، کېدای شي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارده زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره سره ریده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړه وي، او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډیر پیسې کیږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې غونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کیږي او غم نه لري، ګټ هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
کله غنه ښه ده، لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داس یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو لالارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود د زر نیالګي سه کلم کینولې دي په افغانستان کې، او په آینده کال کې تقریبا 3,000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي، او موږ سږکال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو. او دا یو له پلانونو هم دی چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو، د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جوړ شده که دو نماینده اداره محیط زیست
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده، او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی، چې په هوا کې د مالکه زراعتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نوي سنبال، اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت